ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
سلامونه اونې کې هله خبرمن اوریدونکو او لیدونکو د ریوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز نصر کاکا.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د می د میاشتې یو د شمنی ته ده. وښوي د مهال په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د مسبخین یو بچا ده. په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه موضوعات لرو، خو اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د کابل د نن ورځې برید حقانی ترګری ډلې کړی. هغه برید کې نږدې 100 کسان وژل شوي او 400 تن نږدې نور ژوبل دي.
همداراز د کابل خونړۍ حملې ته په حکومتي او ولسی کچه سخت اخبارګون خودل شوی دی. ولسی وګړو حمله یو ظالمانه مرګ ژوبل بللې.
قدرمنو اوریدونکو، او هم په دې خبرونه کې په بیلابیلو موضوعګانو باندې لمر سره پروګرام له واشنگټن تر خیبر اوریدل هم مه هیروي.
قدرمنو اوریدونکو، نوري مرکی او د سیمې په تړاو راپورونه لرو، تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو، خبرونه ته یو بیا هم شراغلسته. په دې خبرونه کې بیلابیلو موضوعګانو باندې تاسو لپاره مرکه او راپورټونه لرو چې په خپل نوبت بل تاسو ته وړاندې کوو. خو د خبرونه پیل کول افغانستان څخه، چیرې چې د ملي امنیت اداره یا ان جی اس ادا کوي کابل کې د نن ورځې برید حقانی ترګری ډلې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی په مرسته او همکاري ترسره کړي. خو د پاکستان حکومت په دې اداګانو باندې سملاسي خبرګون نه دی څرګند کړی. د چهارشنبه په سهار کابل کې د جرمني او سفارت ته نږدې د ټانکر بم په چاودنه کې نږدې 100 کسان وژل شوي او 400 نور ژوبل دي. د چاودنې نور حال اورو د آشنا ټلویزیون د همکار تاج امین په دې رپورټ کې.
د کابل نننی برید یو بهرني سفارت د فاضله موادو د ایستلو په ټانکر کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو په واسطه ترسره شوی دی. دا کورنۍ چارو د وزارت ویان نجیب دانش وای چې د خبري دومره قوي وو چې له ډیر شنه زیات موټر یې لمنځه وړي او زیانمن کړي.
گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهد
لومړنۍ شمېرې ښیي چې په دغه چاودنه کې 50 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دا بمی برید د موټر په واسطه شوی دی چې په کې ډیر موټرو ته زیان هم رسیدلی دی.
دا مرختیا د وزارت یو چارواکی وای چې د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې د زنبق څلور لارې ته څیرمه د نن سهار د موټر په بمی برید کې د مړو شمېر تر اتیاو کسانو پورې لوړ شوی دی. د دې وزارت ویاند اسماعیل کوسی وای چې د ټپیان شویو کسانو شمېر 350 تن ته رسیدلی دی.
د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته دوه شهیدان او لږ تر لږه نوي زخمیان راوړل شوي دي. الحمدلله د ډیرو ټپیانو حالت ښه دی.
انفجار وخت شت
زنه 14 نه یو څو دقیقې مخکې د خپل دفتر دننه ولاړم. دغه 14 هغه وخت رامنځته شو چې ممکن اصلو روسله زینونه کوز شو او مولیدل چې هر څه ته زیان رسیدلی وو او ودانه سخت زیانمن شوی وي.
بعضی بخي خچ پچ دي سره ختم دي، بعضی زخمیونه بخي زیات سره خروف مار حالت وو. امړي خاصه اخو بس بیره سیدون دي خبره لوړه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني د غستر بریټ په کله غندلې او ویلي دي چې تر هغه هتا د روزي په مبارک میاش کې د بیګونه خلکو وجل نه دري. طالبان هم د کابل د نننۍ خنړۍ 14 مسئولیت راکړي او ویلي دي چې هغه په دغه بریټ کې هیڅ لاس نه لري. په افغانستان کې د ناتو ماموریت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې دا برید د ملکیانو په وړاندې د پوره بې پروایۍ او د دښمنۍ د وحشیانه طبیعت ښکارندوی دی چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګابریل وای چې په دغه پیښه کې د جرمني د سفارت کارکوونکي ټپیان شوي او یو افغان ساتونکی وژل شوی دی. هغه وویل چې دغه برید به د جرمني په هغه هوډ اغیزه ونه لري چې په هیواد کې د سپاتر مسلمانانو لپاره د افغان حکومت نظر کې.
یا بیا مینه فرشتي
د کابل حمله د جرمني په سفارت شوې ده چې زیات کسان پکې مړه او زخمیان شوي دي.
ټول افغانان دي، اکثریت بے گناہ ملکی خلق دي. په جرمنی سفارت کې هم کسان زخمیان شوی دي خو ډیر ستی دي. فکر کوم په دې زخمیانو کې هغه افغان امنیتی محافظین دي چې د جرمنی سفارت امنیت یې ساتلو او د سفارت اړوند څوک پکې نشته دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د نن سهار برید غندلې ده. په اعلامیه کې راغلي دي چې د دې برید په نتیجه کې د هغه هیواد سفارت د کارکوونکو ځینو اسنادو ته زیان رسیدلی دی او ځینې لږ خوک شوي دي. تاجمین داشنا تلویزیون امریکا غږ.
نو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د کابل ښار د نننۍ خونړۍ برید په تړاو د غرپور ولید او وام اوریدلو. دا مهال غواړو چې د خلکو خبرګون په دې پیښې تاسو ته په دې خبرونه کې هم وړاندې کړو. کوټه کې هم خلکو سخت خبرګون په دې پیښې باندې ښودلی. حمید سمسوری نور حال تاسو ته وړاندې کوي.
او دا پر انسانیت حمله ګڼم او دغه حمله کې ملوث سوچ او انسانان نه د انسانیت لایق کاندي نه دغه ته انسان ویل پکار دی. ولې چې دا د امن دشمنان دي، دا د علم دشمنان دي، دا د وطن دشمنان دي، دا د هر شي دشمنان دي. دغه زموږ وطن تباه کړی دی. موږ یو پر امن افغانستان غواړو او پر امن افغانستان د یو پر امن پاکستان ضمانت جوړېدلی شي. که په افغانستان کې امن نه وي، په پاکستان کې د امن تصور یو ناممکنه خبره بوي. موږ دا هیله کوو چې دغه دهشتګردي چې په هر شکل کې د دې باید لوی قوتونه، زورور قوتونه په ګډه نه صرف غندنه وکړي، بلکې د دې د مخنیوي یو مضبوطه لار وټاکي. او هغه لار باید چې د انسانیت له لارې وي، هغه لار باید چې یو مضبوطه لار وي. او دغه هره ورځ د ماکې شپ یې سج نه دی و دنیا ته. افغانستان د ډیر لوی دهشتګردۍ بعد و یو ترقي و خواته یو د امن په خوا کې کوم قدم اخیستل شوی دی. باید چې دا قایم و دایم وساتل شي او د دې دفاع وشي.
ما نوم محمد عظیم کاکړ دی. کوم چې زما قانون د دوشه مورتالت دا مکه چې وسوله دا خو ډېر غټ ظلم وسوله دی. مجره لندنه دا یو دهشتګردۍ ده. دا زموږ دواړه ملکونه چې دي، که افغانستان دی که پاکستان، بلکې په ټوله نړۍ کې دغه دهشتګردۍ دغه هغه خواره دی. یو سړی هم نه دی ځلمی کوڅه وکیلان دي دا دوسته وکلا باندې دلته دماکه وسته بې امتیاز موږ ډېره سینېر شایسته شایسته کسان پکې ځای اخلو. دغه طرف افغانستان کې دي، موږ په نور وطنو کې دي نه. داسې دي په کار دی چې دواړه ملکونه په متفقه طور باندې د دا دهشتګردۍ خلاف یو ښه اکشن واخلي، اکشن پلان تیار کړي دواړه ملکونه او دا دهشتګردۍ له وطنو څخه.
نن چې کومه واقعه وسوله د کابل په ښار کې، دا ډېر افسوسناک واقعه وسوله. تمام ملکونه پر دې مزمت وکړي، اظهار افسوس یې وکړی. دا ډېره غټه واقعه وسوله. د نن سبا چې په تمام دنیا کې ټروریزم ټرورست دغه منصوبې جوړیږي، اکثره وخت په پاکستان کې دا جوړیږي چې په پاکستان کې دهشتګردۍ زیاته ده او په پاکستان کې غټ غټ دماکې کیږي. نو الله تعالی دې هر ملک وساتي. نن چې کومه واقعه وسوله کابل چې اتیا کسان کې د ګناه هغه خلک ولاړه چې هغه د کورو سره وتلي دي، په سودا پسې راوتلي. رمضان مهنه ده دی په سودا پسې راوتلي، لیکن د کور ته واپس صحیح سلامت نه ولاړ شي.
انسانیت یو توین دی په ټوله بین الاقوامي دنیا کې د دې غندنه وسوه. او د کوم چې موجوده حالات دی په پاکستان او په افغانستان کې چې کوم د دهشتګردۍ بلیر دی، دا د دواړو ملکو او د دواړو ګورنمنټ او د عوام دپاره یو ډېر مشکل او ډېر د پریشانۍ یو سبب دی. نو دا چې کوم د کابل د مکه وسوه، یقیناً په رمضان مبارک په دغه بزرګه میاشت کې او دغه انسانانو شهادتونه وسول، کوم انسانان شهیدان شولو، یقیناً دا ډېره د پریشانۍ، د مشکل او یو د غم حالات دي په ټوله وطن باندې او خاص کر د پاکستان د افغانستان عوام د دې چې دي ډېر په مشکل حالات سره دي. او د دوی دواړو کوم ګورنمنټونه چې دي، د هغو ته دا چې د ډېر یو مشترکه یو لایعمل یو مشترکه کار ضرورت دی چې دوی دواړه ملاو شي او د دې ټروریزم خلاف چې دی مشترکه طور پر یو لایعمل کیږي او د دې خلاف یو مشترکه کار وکړي. د دې دواړو عوام دپاره د یو کم مشکل چې مخامخ دي، دې مشکلات خاتمه وشي.
حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
نو قدرمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو مو د خلکو خبرګون هم د کابل برید په تړاو او وړاندې کو غواړو چې د خبرونه په دې ځای کې تاسو سره سیډنه هم شریکو د کابل نننی برید په تړاو چې د مهال زموږ سره د آشنا ټلویزیون او رادیو همکار ایوب خاورین صاحب راغلی دی او سټوډیو کې د مهال زموږ سره په ژوندۍ بڼه دلته حاضر دی. نو هغه ته به ورشو او د هغوی نه به ځینې پوښتنې وکړو. ستړي مشئ، په خیر راغلی خاورین صاحب.
مننه، السلام علیکم.
خاورین صاحب، په دې وروستیو کې اوس د افغانستان حکومت بلکې د ملي امنیت ادارې دا اعلان وکړ چې دغه برید د حقانی شبکې ترسره کړی دی او دا چې د پاکستان په خاوره او د آی اس آی په مرسته ترسره شوی دی او پلان شوی دی. تاسو په دې تړاو څه نظر لري؟ ځکه چې نورو ډلو او خپله هیچا تر دا دمه د دې پیښې په غاړه نه ده اخیستې.
هو، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ملي امنیت ادارې د حقانی شبکه یادوي او مشخصا د آی اس آی په یاد کړی دی چې د هغوی په ملاتړ، د هغوی په همکاري د پلان ډیزاین او پلانینګ او طرحه کړی ده او حقانی شبکې کړی ده. ځکه یې مثال ورکړی چې یو ځل مخکې هم همداسې یو برید د ټرک بم شهید کیسه وی وو پروسه کال، او په هغې کې هم همدومره په سلګونو خلک وژل شوي او ټپیان شوي وو. د دې او د هغه ترمنځ ډېرې اړیکې لیدل کېږي. دا چې دوی په کوم نورو کومو شواهد موندلي دي د هغې له جزئیات نشته، ویل دي چې تفصیل به یې بیا وړاندې سي، خو فعلاً دا د دوی هغه انیشل فاینډینګز دي چې د حقانی شبکې نوم یې اخیستی. د اوتاس د حقانی شبکې نوم یادوي، موږ ته افغانستان کې کله حقانی شبکه یادیږي؟ انس حقانی یادیږي چې هغه په افغانستان کې بندي ده، د حقانی د مشر حقانی زوی. نو هغه د افغانستان د حکومت سره بندي ده، او یو غلط هم ده چې د څو کلونو راهیسې حقانی شبکه په افغانستان کې بریدونه کوي. هغه خپل انس حقانی هلته غواړي چې هغه باید خوش شي.
خاورین صاحب، تاسو خپل د خبرو په لړ کې یو بل خبرې ته هم اشاره وکړه چې همدا شان یو بل برید هم ترسره شوی. که تاسو دا موږ ته وایاست او اوریدونکو سره شریکوئ چې داسې نور څومره داسې پیښې ترسره شوي دي او د دې پیښې توپیر څه دی د نورو پیښو سره؟
یو خو په دا په هغه ډیپلوماتیکه سیمه کې وسو چې امنیت په افغانستان کې تر ټولو کلک نیول کیږي. دغه سیمې ته عام موټر په دغه سړک باندې نه پرېښودل کیږي، یوازې هغه موټر زی سي په هغه منطقه کې په هغه سړک باندې په هغه لار کې په کومو دفترونو کې کوم کارمندان مامورین کار کوي، نو دا غوي موټرو ته گاډو ته خاص نمبرونه ورکي، هغه موټر بیا پرېښودل کیږي. یعنی دا د عام خلکو د تګ را تګ د موټرو پرېښودلو نه ده، خو لدینه وروسته یعنی په دغه ځای کې یو چک پوینټ د کوم ځای کې چې دا اوسو. که تاسو دا نقشې ته وګورئ، دا د کمپ ایګرز چې د ریزولوټ سپورټ په همکاري په ملاتړ کې د هغوی یو لوی قرارګاه ده، د دې په کونج کې شوی ده، او مخامخ ورته د جرمن امبسي یا د جرمني سفارت ده. په لږ اخوا ته د روشان چې یو ډېر لویه شبکه تلیفوني د افغانستان د تلیفونو تر ټولو لویه دستګاه ده، نیټورک ده، هغه ده. او یو څو ګامه یا یو دوه درې تعمیره اخوا ته د یک تلویزیون ده. خو د جرمني سفارت نه چې لږ ور تیر سي، دلته د هند د سفیر کور ده، او چې لږ ور مخکې سي د ایټالیا سفارت ده. دا ډیر پخوانی تعمیرونه دي، او دلته په دې سیمه کې د 14 کالو کې یو مخکې یو بل بریټ سوی چې هغه هم په همدې چاره یې زمبخ کې په همدې کونج کې سوی وو، او هغه هم په همدې چک پوینټ سوی چې نور نه پرې خودل سوی، نو دلته دا شوی وو دا بریټ په دې ځای کې ده. خو په افغانستان کې تر دې نور خونړی بریدونه هم سوي دي، لکه متاسف قول اردو برید ولیدو، هغه شاید تر دې ډیر خونړی وو چون کې لس کس ورنیوتی وو او څو ساعته خلک وژل. اما په کابل کې، په کابل ښار کې چې کوم بریدونه په 2018 کې سوي دي، زی تاسو یو لنډه غدر کوم چې د جنوري په 10 باندې د ملي شورا ودانۍ ته د پارلمان ودانۍ مخې ته په هغه لار باندې دارلمان سړک باندې یو برید وسو، 38 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ویل موږ نه ده کړی، داعش خو غږ معلوم نه سو چاونه ویل، نو ناڅرګند هغه برید و 38 کسان وژل سي. همداسې فبروري کې د ستره محکمې برید و چې هغه هم نامعلوم ځانمرګی و، یعنی ځانمرګی و شو ملکی خلک سپکی وزل سی بیا عموما داسې حالت سوال کیږي چې طالبان بیا دغه مسولیت نه اخلي بیا نه وایي چې موږ کړی ده نو پاګی کې ملکی خلک وزل شي او هغه ځان مرګ نه معلوم هم داسې ولاړ په مارچ کې د امنیت په دفترونو سې کوم وسو د ان ډی اس دوه دفترونو زیلی شاخونه ول هغه طالبانو کړی او ځان مرګ بریدو او وسلوال ورنینوتی پر روختون باندې سردار محمد خان روختون سی هغه هم ډیر خونړی بریدو شو خو د 500 نه ډیر شو خو د داعش دغه مسولیت منلی وو او هم داسي د سکل دا یو د داعش بریدو خو تیر کال چې دولس بریدونه کابل ښار کې هم دی کچ یعنی غټ بریدونه وشي په هغه کې دوه داعش منلی وو چې یو د هزاره یا د شیعه په اوغه لوی اعتراضیه غونډو کې وشو ډیره مرګ ژوبله یې واړوله هغه داعش ومنله او یو هم د شیعګانو په یوه تکیه خانه کې یا په مسجد کې اوسو هغه داعش ومنله نور بریدونه چې په کابل کې خونړی بریدونه شوي وو په دې 2014 کې اکثریت یې طالبانو مسؤلیت اخیستی وو
ډیره مننه خاورین صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلي معلومات زموږ اوریدونکو سره شریک کړل
مننه
د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو تاسو د کابل د بریټ په اړه راپور او خبرګون واوریدي او اوس هم په دې اړه د څېړنې لپاره زوز موږ همکار نفیس ټکر صاحب ته چې د کانګرس د ودانۍ لمخې څخه را سره ملګری دی ستړي مسې او په خیر علي ټکر صاحب
په خیر ستړي مسې
ډیر مننه طالبانو د کابل د پیښې د منلو څخه انکار کړی دی خو افغان استخباراتي اداره ان ڈی ایس وای چې دغه حمله په طالبانو پورې مربوط یوې ډلې یعنی حقانی ترګری ډلې کړې ده او پښتنې مې داده چې ولې بیا طالبان له دې څخه انکار دي
کاکړ صاحب د طالبانو انکار د خبريال په حیثیت باندې یا چې څومره خبري داری دي هغه انکار به غوي نشر کوي خبروي به خو د سره یو ډیره مهمه خبره دار چې طالبانو انکار کړي یا اقرار کړي دا وړه خبره ده غټه خبره دار چې طالبانو د روزي د میاشتې د پیل نه مخکې د داس ډول حملو د پاره د جایز ګرځول وي او د هغوی چې کوم بیانونه راغلي دي په میډیا کې هم د هغوی چې کوم وپاڼې دي په هغه چې کوم خبر شي بیانونه دي او دغه شان د خبريالانو سره چې کومه خبري یا ایمیلونه کړی دي نه په هغه کې د هغه ویان دا وایي چې د روزي په میاشت کې به دوی په افغانستان کې حمله زیاتوي او داغه د پاره دا اوزر ورکړو چې په روزي په میاشت کې د داسې ډول حملو ثواب چې دین هغه به د یو پځه او یا چند زیاتوي نو زه دا فکر کوم چې د طالبان انکار او اقرار دومره معنی نه لري معنی دا خبره لري چې طالبان دا سه قسم شیان چې دی اغا پر مخ کې بیای د هغه ملګرتیا کوي د هغه د پاره مذهبي جواز لټوي او هغه به عیني حلال شی غني دا کوم څه چې په افغانستان سرخار کابل کې وشول دا د هغوی په حساب باندې یعنی د هغوی د بیانونو په حساب باندې کم چې میډیا ته ورکړي په کم چې هغوی یقین لري دا د هغوی د لپاره حلال کار دی نو زه فکر نه کوم چې د هغوی انکار دومره ډیر اهمیت لري
نفیس ټکر صاحب روژه یا بیا ان روژه دا سی بریدونه د طالبانو لپاره څه سیاسي ګټه یا تاوان لري
ګوره به تاسو ورته برید ویلې یا حمله نو چې کله څوک جګړه کوي نه هغه خو لومړی کار دا کوي چې هغه سیاست له لته ورکوي نو سیاست خو په ځای باندې پاتې شو یعنی که طالبان کوم سیاسي کوشش کوي په افغانستان کې د خپل رول لوبول د پاره نه هغه شی خو هغه په لته وو هو دویم دا چې هغه اولسی چې کم مقبولیت ته یعنی د اولس چې کوم ملګرتیا ورسره ده هغه سات په سات باندې کمیږي دریم دا چې هغه په تاریخ کې نختی دي او بل دا چې هغه په قبایلی سیستم کې نختی دي هغوی اوس هم داسې پام کوي چې د ټوپک په زور باندې به دوی بیرته راشي او د نړیوالو ځواکونو د افغان درې لکه ځواکونه د دې را پاسه سیوا چې څومره دي هغوی ته ماتې ورکړي. هغوی دا خیال لري چې دا افغانستان هماغه شانتې کوم چې دا د نورلس سوه نویمې لسیزه کې وو. په هغه وخت کې دوی نه دا حقیقت ایر دی چې په هغه وخت کې په افغانستان کې ځان له ځان له ټولګي وو، هغوی ځان له ځان له علاقې ګیرې کړې وې، بیا د طالبانو سره پاکستان ولاړو، یعنی یو ریاست ورسره ولاړو، د هغوی ملاتړ ورسره وو. هغه ډیر اسانه وه چې یو ورځ خوست فتح کا، بل ورځ بیا لوګر فتح کا، بل ورځ بیا کندهار فتح کا. اوس هغه شانتې چل نه دی، نه دوی اوس هم دا پام کوي چې دا به هغه شانتې روان وي. بل زه چې دا وایم چې هغوی په تاریخ کې نښتې دي، نه هغه ځکه چې هغوی په دې خپلو دا اوس چې کوم بیانونه راغلي د روژې نه مخکې، هغوی په یو داسې تاریخي مفکوره کې نښتې دي چې دا هغوی دا خیال لري چې دوی د مدینه خلک دي او په افغانستان کې ناس خلک د مکه کفار دي. نو دوی اوس هم هغه غلط د مسایقې ورکوي یا داسې د تاریخ نه داسې حواله ورکوي چې دوی کوشش کوي چې دا رضان د پاره وکاروي، خو خلک هم پوهیږي چې دا یې وشتمه پیړۍ ده. خلکو ته هم پته چې طالب چې کله په افغانستان کې حمله کوي نو خپل افغان رور وجني یا افغان خور وجني. خلکو ته هم پته را چې دی کله یو ودانی روانوي نو دی هم د افغان ودانۍ روانوي. داسې د مکه د کفارو کور نه روانیږي یا کوم داسې واقعي هغه شانتې د اوومې پیړۍ هغه دور نه دی.
نفیس ټکر صاحب، د ستاسو له خبرو څخه هم داسې څرګندیږي لکه د طالبانو دا ټول عملیات چې دي هغه د دې ډیر زیات په تاوان دي، هغه په سیاسي توګه هم او په افغاني ټولنه کې هم د دې چې کوم مفکوره ده یا چې بیا هم تنظیم دی هغه ته هم ډیر سخت زیان رسوي. که په لنډو ټکو کې راته ووایس نو چې بیا ولې هم طالبان له دې څخه خلاص نه اخلي، ولې هم دغه کارونه کوي؟
ګوره، په طالبانو باندې ډیر لوی تور دی چې دوی په پاکستان کې ناشتي، کوټه شورا ده، پېښور شورا ده، کراچۍ کې هم خلک شته، بیا حقانی ډله ځان له پکې ده، بیا دا وړې وړې ډلې چې دي دا نور پکې هم بیا په میز میز کې دي چې هم د پاکستان پولیس سره خوا کې د افغانستان خوا ته پراته دي. چې کوم د دوی د جګړو والا خلک دي هغوی وار په وار باندې ځي، خو چې کوم پلان کوون کې دي هغه د پولې بلې غاړه ته پراته دي. نو زه فکر دا کوم چې کله یو ډله په تاریخ کې چې موږ وګورو داسې ډلې چې هغه پوهیږي چې سیاسي تاوان هم لري، مالی تاوان هم لري، جسمانی تاوان هم لري، خو بیا هم هغه یو مفکوره یا یو مشن په مخ کې بوزي، د هغه وجه دا وي چې د هغه ډلې هغه چابي یا کنجي چې ورته وي هغه د هغوی په لاس کې نه وي، هغه بل چا سره وي. د طالبانو په طالبانو ته چې موږ وګورو د هغوی په حق لماندې هم دا تور لګولې کیږي چې د دوی چې څومره څه دي هغه د پاکستان نه کنټرول کیږي. موږ ملا منصور لیدو چې هغه د پاکستان په خوره وجل شو. موږ دغه شان د طالبانو نور چې کوم شاډو گورنرز دوی چې کوم مقرر کړي دي، هغه والیان چې دوی د مختلفو صوبو لپاره غکړي په مختلفو کلونو کې موږ لیدلي چې هغه یا په کوټه کې یا په پېښور کې یا په نوخار کې نیول شوي دي، یا هغه شانتې کوګورو د تیر کال د جولای په میاشت کې هغه کسان ټول مری کې راغونډ شو چې د سولې په حق باندې خبرې وکړي. نه داسې ښکاري چې دوی سره کنټرول نشته، دوی په دې باندې نه پوهیږي چې د یو تنظیم یا ډلې په حیثیت باندې د دوی دا کارونه دوی ته تاوان رسوي که نه ګټه ورته رسوي. د دوی چابي د بل چا سره ده، ممکن ده د دوی دا کارونه بل چا ته ګټه رسوي، خو دوی د پاره خو به زه دا ووایم چې څنګه موږ وینو په تیرو پنځلسو کالو کې هغه پرله پسې تاوان او تاوان دی.
ډیره مننه نفیس ټکر صاحب او کور ودان.
مهرباني.
خ قدر من اوریدونکو تاسو ته د کابل په تړه او بیل بیل راپورونه سیډنې او مرکه مو وړاندې کړلې. غواړو چې د خبرونې په دې ځای کې تاسو تخپلونی ز خبرونه چې و د واشنگتن تر خیبره یا واشنگتن تر خیبره خبرونه د هغه وړاندې کو چې د دې کوربه هم زموږ همکار رحمان بونری دی. تاسو ته په کې سیډنې راغونډې کړې دي او ځینې مرکې دي بحثونه دي چې تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
ستړي مشه دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ډی سی څخه زه رحمان بنرم. نن پروګرام کې موضوعات دي په فاټکن اصلاحات، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ ممکنه لوبې، او په روژه کې د ټولنیز رسنیو موضوعات. خو تر ټولو د مخه د مشال خان د قضیې تازه حال را سره اوسه. بیرته هرکلی، دا وخت موږ سره د سکایپ د لارې ملګری کیږي د قانون ماهر هغلی سلیم خان صاحب، چې په ستر عدالت کې د مشال خان د قضیې وکالت کوي. سلیم خان صاحب، سلیم شه.
مننه ستاسو شه بنری صاحب، ډیره مننه.
ډیر مهرباني چې موږ ته مخ راکو. دا وخت راته سلیم خان صاحب، چې د مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې د بیګنا وجنې په سر په سپریم کورټ کې قضیه په کوم ځای ولاړه ده؟
دا بنری صاحب، کله چې د مشال خان دا قضیه وشوه، دا واقعي وشوه په خان عبدالولي خان پوهنتون کې، نو دا غیر دوه درې ورځې پس د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار صاحب د دې از خود نوټس واغست، سموټو نوټس واغست، او په هغه کې تر اوسه پورې دوه اورېدنې شوې دي، او درېمه چې کوم ده پر اړلون کې هفته کې درېمه اورېدنه ده. او په هغه کې دا دي چې سپریم کورټ چیف جسټس د زموږ د صوبې آی جی تا او چې کوم د تفتیشي ادارې دي، هغه ته دا خبره کړې ده چې دا یو عام کیس نه دی، او دا یو ډېر لوی ظلم شوی دی، او دا ظلم په دې حواله شوی چې د خدای پاک د سپیشل دین په نوم باندې دی یو بې ګناه الک چې هغه د خان عبدالولي خان په هنتون کې دننه په غلاګانو او په بیکایدګو باندې نیوکه کړې وي، نو هغه په دغه نوم باندې وجلې ده. نو دا یو عام کیس نه دی، او د دې تفتیش د دې مقدمه د تفتیش نگرانی چې جسټس په کولاو عدالت کې وي چې دا بزو خپل کوم.
تاسو د یونیورسيټي ذکر وکړو چې هغه په یونیورسيټي کې په غلاګانو نیوکه کولې، نو په ټولنه کې تا تپوس کیږي چې په دغه وجنه کې د یونیورسيټي ملازمان هم ککړ وو. تر اوسه پورې د یونیورسيټي ملازمان په قضیه کې نری نیول شوی. تاسو څه وایئ سلیم خان صاحب؟
خبره بنیادی دا ده بنیری صاحب، چې دا مشال خان کوم کیس چې دی، د دې دوه عوامل دي. یو عوامل دا دی چې زمونږ په دغه پوهنتون کې د خدای پاک په سپیزلی دین په نوم باندې په دروغ باندې په یو الک باندې د توهین رسالت او توهین مذهب تور لګیل شو، او پاغي وجهه مړ کړو. او دویم عوامل هغه دا دی چې دا یونیورسيټي چې دا خان عبدالولي خان په هنتون دا په 2009 کې د دې د جوړولو اعلان شو، او دا زما په خیال په پښتونخوا کې دغه چې تیر کوم ګورنمنټ او د عوامي نشتل پټه پاره کې دا د ټول نه لوی په هنتون دی، او په دې باندې په اربونو روپۍ لګیدلې. دومره بل لوی په هنتون په زمونږ په صوبه کې نه جوړ شوی. او دا خبره دا و چې دا د مردان ډیویژن چې هغه اکثریت د متوسط طبقه ډیویژن دی، دا د ځلې دی په کې مردان او ثوابه، او د دین دا و چې دا به ډیر په مستقبل کې او په راتلونکي وخت کې به دا ډیر خلک پیدا کوي، او ډیر علم او پوهه شعور و خوري په دغه علاقې کې. خو د بده مرغه په هغه کې داسې واقعیو شو چې هغه یونیورسيټي چې کمندنه ډیر زیاته په شاله لاړه، او دا ډیر زیاته په لکوامي تور او په وطن کې دننه دا ډیر زیاته بدنامي وشو. نو کم حالات چې دلته دي اوس زرنن دا پړومبني زلمانه ستاسو په پروګرام کې دا خبره کوم چې د پاک زمونږ صوبې پولیس او تفتیشي ادارې په روایتي طریقو سره په دې کې چې کوم خلک ککړ دي، او د مشال پلاروم دا وینا سوسو زل کړی چې تاسو خو اداکاران نیسي چې کوم په ویډیو کې راغلي دي، خو د دې پروډوسران او د دې ډرامې لیکون کې خلک چې پاغې باندې پولیس تر اوسه پورې لاس نه چي دان نن زپړو مریضل خبر کوم چې تفتیش کې چې کوم نه روایتي طریقې او هتکنډي استعماليږي، او چې کوم د دې بنیادی خلک ته چا چې دا کار کړی دی دغه غلاګانو پټولو لپاره، په هغه خلکو باندې پولیس او زمونږ صوبې چې کوم تفتیشي ادارې دي هغه په هغه خلکو باندې لا تر اوسه پورې لاس نه دی چولې چې دا ډېره تشویش خبره.
سلیم خان، زما په خپل دایجی خیبر پختونخوا سره سو ځله غو ته خواسو کو، یو ځلې په لومړي ځل ما سره مرکه کړې و، خبرې کړې وې. بیا په دویم ځل چې کله ما غو ته خواسو کو، ما خپل سوالونه ورولېګل، ما ورته میسج ولېګو، هغه بیا زما ځواب نه درا کړې. هم دا تاسو دا غو نه من کول غوتل چې یا خو د پرویز خټک سی بو وي یا د ایجی خیبر پختونخوا وي چې ولې په دې قضیه کې کړه د یونیورسيټي ملازمان تروسونه نیول شو یا غی ان تفشیش شو، دا ډیر غټ سوال دی. تاسو لپاره دا سوال سمونه لري دین ته پوښتنه
مانه دا لري چې د نن نه سلور پنځور ز مخ کې د مشال پلار اقبال لالا په د مردان په سیټي ماجستریټ په عدالت کې خپل بیان چې کوم نن ریکارډ کړی او په هغه مقضا هغه سره موجود و. هغه چې کوم بیان ریکارډ کړی دا هغه بیان مختصر ز تاسو ته دا خبره کوم چې هغه مختصر بیان دا و چې زما زوی مشال خان په عبدالولی خان په هنتون کې د جرنالیزم او ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ کې د شپږم سیمسټر طالب علم او په 14 اپریل باندې ماخام پولیسو په یو ګاډي کې زما د زوی لاش راوړو او هغه لاش په داسې حالت کې و چې ما او د مشال خان مور په نیمه غنټه کې خپل بچیو په جن چې دا زمونږ زوی دی هغه سره داسې عمل کړو چې هغه د تندې ډوکی مات، هغه غاښونه مات، هغه پوزه ماته، هغه لاس په ګوتې ټول مات. نو خپل مور او خپل پلار هغه ماجستریټ ته وایي چې موږ په نیمه غنټه کې خپل بچي او پیجن چې دا زمونږ د بچي لاش دی. او چې تپوس نو وکړو تپوس کې ماته پولیس دا وایي چې دا نعوذ بالله توهین رسالت کړو په هغه وجه باندې یونیورسيټي الکانو دې مړ کړل. خو په دویم ورځ باندې اقبال دا وایي په عدالت کې چې په دویم ورځ باندې د جنازې نه پس دا خبره معلومه شو چې زمونږ زوی خیبر نیوز چې کوم یو ویډیو کړو وا چې هغه دغه یونیورسيټي په غلاګانو په بیکایدګو په دغه تک چې کوم حالات روانو په هغه باندې زما زوی چې کوم نیوکه کړی وي زما زوی په دغه یو سازش کې مړ دی. او دغه سازش هغه په خپل بیان کې درې وجه خېلی چې دا سازش نه دی نو نور څه دی. لومړی دا ویل دي چې زما د زوی مرګ چې کوم دی دا د ورځې د یو لسو بجو نه شروع شوی دی کدا مرګ زما د زوی شوی په دې درېو غنټو کې پولیس ولاړ دی. په هغه ویډیو کې ښکاري سره د خپل ډي اس پي سره د ټوپکو د یونیورسيټي انتظامیه چې کوم د سکیورټي سټاف ته هغه سره د ټوپکو ولاړ دی. خو زما د زوی د بچکول هیڅ چاوم په دې درې غنټې کې کوشش نه کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه تل کې خوا کې ډي پي او ناشته ډي اي جي ناشته په واکینګ ډیسټنس باندې د پیدل سفر د دوره د خان عبدالولي خان یونیورسيټي او د ډي پي او د ډي اي جي تر دفتر تر دمنځه ک پیدل سړی زینو په شل منټه 45 منټه کې سړی رسی. خو هغه ته نه چا ټلیفون کړی دی نه اطلاع شوی ده او دا سازش نه دی نو نور څه دي چې دا ټول عوامل راجمع کړي چې دور درې درې نیمه غنټې لګي او یو الګ چې کوم نه اولې په ګولو ولي بیا د الته خپل کمرې نه را روانې او بیا دا غنه کپڑے وباسي بیا په هغه تی لړۍ بیا دا غد لاش څومره به حرمتي کوي. په دې دوران کې پولیس چې کوم دی دا غ ز خپل وکیل ما او د پولیس دا ذمہ داری ده چې امن او امان کې چې کله په لار کوڅه بازار کې کله هم څوک د چا ځان اخلي یا د چا مال ته نقصان رسي نو پولیس به هغه منې کوي. او کاغه په لاس ونې شي منې کول نو هوایي ډز به کوي. هوایي ډز نه شیلنګ ان سوګیس به کوي. کان سوګیس باندې هم کار نه کوي بیا په خپو وسو کولی خو یو سړی به کم اس کم د مرګ بچکی دا
کوشش نه دی کړی. او دلته موجودو آی جی خیبر پختونخوا خپل لمنې ته پوسټه مادا کړو چې د دې امکان موجود وو چې د دې الګ ژوند بشکول کېدی شو. ناغول چې
عبد الله بچی مې کړ دغه پولیس
هغه ول چې د دې امکان موجود
پولیس او دغه سکیورټي سټاف چې کوم نه یو الګ بچکړ عبد الله
نومې. ها سلیم خان صاحب اوس وخت را سره کم پاتې کیږي ځاخره ته پوسټه سوندا کومه ډیر ضروری خبر ده چې دا وشي خو د وخت احساس تر تا سپریم کورٹ څومره طاقتور دی چې د پاکستان په دې لوی مشهور کیس کې کمچ په دنیا کې په دې باندې سخت اعتراضونه شوې دي د مذهب د سپکاوي په تور چې خلک وجل کیږي څنګه امکان دی چې هغه به انصاف وکړي.
خبره دا ده بنیری سیټ زه یو خبره کوم د دې زه تاسو لپاره یو جواب درکوم. کچری د سپریم کورٹ د پاکستان د عدلیه د ټول لوی مقدس او ډیر لوی اداره د سپریم کورٹ او د سپریم کورٹ چیف جسټس داغي ادارې سربراه دي. اغه چې کوم دی زمونږ په وړاندې په کلاو عدالت کې دغه تفتیشي دارو ته دی آی جی ته دی ډی آی جی ته دی ټول ته دا ویلي دي چې دا یو عام کیس دی. دا کیس داسې تیار کړي او داسې شهادتونه راوړي چې دا ثابت شي په عدالت کې. دویمه خبره دا ده چې ضیاء الله همدرد پروفیسر او پروند مشال پلار اقبال باقاعده په دغه خلکو باندې باقاعده داویداری کړې ده چې زه چارج کوم دا خلک کم پولیسواله چې په موقع باندې ولاړو کم سیکیورټی سټاف چې په مکمنه ولاړو د یونیورسټی اډمنستریشن او دغه الکان چې کوم په ویډیو کې ښکاری زده ټول چارج کوم هغه صرف ویډیو کې چې کوم الکان یې هغه په سیګرزي او د یونیورسټی انتظامی چې کوم دنو هغه هغه ته لا تروسه سیکیورټی سټاف ته او پولیس ته لا تروسه پورې لا
سر ویل شي دا سوق د داخله ولې دومره طاقت ورته پولیس فلی پر لاس نه ورشي
دا طاقت ور خو ذکر دي چې زه تاسو ته یو خبره کوم زه په خپل پاوامین شل پټې کې ډېر په هم چوکو پاتې شوې مزداغي صوبې جن سکرټری پاتې شوې مزداغي ایم پی ایم پاتې شوې ما زه چرته زه پاغه پټې کې اوس نه مخه ما چرته په فیسبوک باندې په اخبار کې چرته پاغه نیو کې نه کړی زداغې مشران اوسو مه احترام کوم خو زه دا خبره کوم چې په دغه مردان کې ناس حیدر اوتی سه چې د دې یونیورسيټي د جوړولو باندې دی او د یونیورسيټي د خپل نیکه په نوم باندې جوړ کړی دا د نیکه یونیورسيټي دومره بدنام شو چې هغه نخلک اوس مایګریشن کوي داغه چې کوم ډاکټران دی پی ایچ ډی ډاکټران دی هغه کوم خپل ریسرچ پیپر چې بار دنیا ته لیږي په دې میاش کې دیش ریسرچ پیپر چې کوم دینو چې کوم پروفیسورانو لیږي هغه بار دنیا کولاو کړی هم نه دی او واپس یونیورسيټي ته لیږي زه صرف دا یو تاسو په وساتت سره یو خبر کوم چې حیدر خان اوتی ته زه تاسو په وساتت سره هغه ته زه دا خواست کوم چې دا ستادي نیکه په نوم یونیورسيټي دا استاداسي نیکه چې هغه د پاکستان کې د سیاسي او جمهوریتي ادارو د استقام لپاره د خان عبد الولي خان ډیر لازواله جدوجہد او ډیر لوی قرباني دي او دا په نوم دا یونیورسيټي دا او دا دومره بدنامه شو په دې کې دا سی عمل چې خدای پاک د سپیزلی دین په نوم باندې الته یو ګل پشان الګ چې کوم دی په ډیر بهدر د طریقې سره مر شو هغه هم لدی یونیورسيټي ته خپل نه دی پرویز خټک چې احتساب کمیشن جوړ کړی او په کروڑونو روپے خلک داغه امتحان اخلي هغه احتساب کمیشن هم د دې نه پس د دې یونیورسيټي کې رغلاګانو دغه تروسو پر لاس نوټس نه ورسته زما په خیال خدای ډیر لوی خلک ته په دې کې هر څوک چې د قانون نوم لوی خلک ته او د سپریم کورټ نوم لوی خلک ته او د هر چا نه لوی خلک ته د ولی خان هم مطلب د زړه په معذرت سره وم دا غیر هغه نوم نوم دې زړه لوی خلک ته چې د یونیورسيټي په اربونو روپے پہ لگی دلی
چھ ال تک دا سروان
دی علم او زمنگ نوی نسل بچ کمن نه دینہ با شعور کیگی او زمنگ بنری سے زدا خبر ہر ز کوم استاد سو پروگرام پر ساتت سرم کوم چ زمون پ ملک د تیر سلویخ تو کال نه وینو باران دے ورونو وریگی زمون پ ملک او د خدای پ سپیزلی دین پ نوم مانی چ دل تم سر کم عمل شو من پ جنازو ستڑی شو من پ کٹونو چ پروتوکول ستڑی شو پ قبرونو کن ستو ستڑی شو او سم چ کم دے زمون د خان عبد الولی خان غنی پونتن کی د اسلام د سپیزلی دین په نوم باندې چې دا کار کیږي او موږ یې نوټس ناخلو زمونږ مشران یې نوټس ناخلي زمونږ کمپرستا قیادت دې نوټس ناخلي زمونږ موجوده چې کوم حکومت ته د پرویز خټک هغه نوټس ناخلي او دا یونیورسيټي خپل ځای ته واپس نه راولي نو دغه څه زمونږ د پوهنتونونو باندې بدغه سیر غلونو
کیږي دغه څه چې بابا چا مهرباني ډیره ډیره مننه محترم سلیم خان صاحب
او موږ چیرې ته زو رانا ایس امکان زمونږ په وطن کې ماته نخ کاری زنن ډیر زیات مایوسې مزګه چې زه دې وکیل ماته پته را چې دا کیس چې کوم دې د مشال مرګ چې کوم دې نه دا په بډه والے کیږي او زمون په ملک چې د دین په نوم باندې د
سپیشل دین په کار ډیره مننه محترم سلیم خان صاحب ډیره مننه چې موږ ته مخره کړو
ډیره مهرباني مهرباني السلام علیکم
وعلیکم السلام قدرمو دین کو دا محترم سلیم خان صاحب چې موږ سره د سکایپ د لارې مرګره شو د مشال خان د بیګنا او جل کېدو په قضیه کې وکیل دی په سپریم کورټ کې او د فکرمندو اظهار کړو را سره اوسه
په خیر اغلی بیبی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزي په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
بیرته هر کله قدرمنو لیدونکو فاټا ذکر تاسو ته ما کړو فاټا د پاکستان هغه قبایلی سیمه ده چرته چې د پاکستان حکومت په تورستوي کې ویلو ايني اصلاحات غواړي چلته کې راوصل شي د هغه ځای خلکو ته د اپیل وکیل او دلیل حق پر کړی شي خدا حق پرستیو کې باوجود د جتمې کې دی وربې کې ورنکړ شو ولې ورنکړ شو هم په دې موضوع په د فاټا سره تعلق لرونکي د پاکستان یو سپین روبي سیاستمدار هغلی علاوالدین منګشب سره خبرې کوو دا خبرې د هغه سره ما لګ شو مخکې ریکارډ کړې دي هغه وړاندې کوم درازه چلاړ شو د خبرو ته کم چې لګ شو مخکې ما کړې دي په دې موضوع باندې د هغلی علاوالدین منګشب سره بنګ صاحب تاسو فکر کوئ چې فاټا د خیبر پختونخوا سره ځای کول پکار دی اولې
بالکل یو ځای کول پکار دی خبردار څه چې په یو وشتمه صدی کې قبایلی جند او قبایلی پولیټیکل نظام دا ظلم دی زیاتې دی خلکو سره
هغه خلک غوښتنه کوي چې یو ځای د کلشي عین حق د ورکړل شي. پاکستان د وخت نه ولې مخکنه ورکول غواړي؟
خپل پولیټیکل امپیریټیوز وجه باندې، لکه مولانا صاحب دی هغه خپل سیاسي نقطه نظر په بنیاد باندې دې مسلې ته ګوري، جبکې مرکز دی هغه په دې مسلې ورته ګوري چې د قبایلو س هند سره دلی سره څه معاهده وي، د دې قبایلو څه معاهده په افغانستان سره هم دي. دا قبایل څه داسې غږېدل خو چې نن قبایل عوام دا غواړي، او دا قبایل عوام چې کوم د سخت جمدون چې د تیر کو نو چې خلک غواړي نو خلکو ته دا
ورکول پکار دي.
او دې نه علاوه بل غټه خبره دا ده چې زمونږ چې کوم سیاسي ملګري دي سیاسي ګوندونو کې هغوی ته زما داس خاص دی چې د پښتنو په منځ کې چې څومره د لکیرې کمیږي دا ښه خبره ده چې یوه لکیره کمه شي دا هم ګټه ده.
ښه، یو لکیره چې کم شي دا هم ګټه ده. بنګه صاحب، خو افغانستان تاسو خبره په منځ کې وکړل، افغانستان څنګه معاهدې دي؟ هغه د فاټا سره
د فاټا سره خو داسې معاهدې دي چې که ته هغه شي مونږ مخکې خو چې کوم د فاټا ته چې څوک تلو د هغه نه سیټلډ ایریاز نه بندوبستی علاقوں نے وہ باقاعدہ پرمٹ ہے اس کو باقاعدہ یو قسم پاسپورٹ بو اگر بغیر لے نشوی، جبکہ افغانستان خلقوں تو دے سے پر رہا تک چکم دا بالکل پدے کے اس قسم رکاوٹ بنو دادا ہوئی یو قسم حق گڑ لے ہو نو اس دادا چت بارڈر یو سے آتا لکا گڑے چھت کے خرلاسا یو تھا غلام خان تھا بارڈر یو سے دا پخی ضلع نو بیا خو با افغانستان هغه کولی شي په دې باندې خبره کولی شي. خدا دا چې د افغانستان پښتنو مشرانو تم دا فکر کول پکار دی چې دې ټولو خبرو باوجود دا خبره خو په خپل ځای باندې پرتی دي. د افغانستان د قبایلو او د افغانستان او د ډډرلینډ دا خو د سیند خانه ده، دا داسې مسله ده چې دا په اوبو کې خو سل کاله خو تیر شو کنه، په سلو کالو کې دا مسله سرته ونه رسیده، او په سلو کالو کې نورو کې هم چې د خلکو په نظر دی د خلکو د مفاداتو په نظر دی ورته نیوی لیدلې کنه دا مثلا نه حل
کیږي. تاسو تر څو پورې د دې حل شوی دغه پورې خلکو ته آئینی حقونه ورکول پکار دي. مګر چې پاکستان په زوم غواړي چې ورکه ورته آئینی حقونه ورته ورکړي، دغه خلک هم غواړي، تاسو هم وایي، زیاتره سیاسي ګوندونه هم وایي، پاکستان حکومت هم وایي چې موږ ورکول غواړو. دا رکاوټ واقعي د مولانا فضل الرحمن او محمود خان شخصي پوځ دی کنه بل څه رکاوټ دی چرته؟
یار ماته داسې ښکاري بله چې کوم د نواز شریف بار په دورې باندې او دورې نه هغه خپل ملګرو ته وویل چې دا کوم د اصلاحاتو پروګرام دا پوسپون کړي، هغوی پوسپون کړو. زما دا عقل ده چې فضل الرحمن ورته څه پیش نه په شونګړی جوړ کړی په څه څیز یې راولی دی نواز شریف چې دا لوبه ونه کړي.
ښه،
نو څو سیاسي او زما اندازه مې دا ده چې دا د دې خپل پولیټیکل پارټۍ د سیاست چوکټې کې دي دې خبرې ته فکر کوي، جبکې دا خبره ډېره اوږده ده.
خامنه دا عمران خان سره چې وګټي مطلب
دا نه چې دا خبره ما نه کوله، دا خبره ما نه کوله، خدا کې دې شي چې دا غوي دا فکر شي چې کدي چې عمران خان سره نور وټو راوړو، جبکې دا دې خبره امکانات کم دي. زما دا خیال دی چې پښتون نوجوان چې کوم ده خاص کر ایجوکیشن پښتون تعلیم یافته پښتون هغه د پښتون نشتلزم طرف ته ډېر وسیع رجحان لري.
ښه، دا امکانات کم دي. تاسو په خپل فاټا کې خلک پیژنې ملګری مودي ناسي
فاټا اوسېدونکي زما د مثال د کور مې ایجنسی
د فاټا په شاته پاتې کې دوه غټ علت هم دا ایف سی آر دی او کدا لریش د منځ تاسو وایي دا به ترقې طرف
ته بالکل بالکل هغه په پلو باندې پروت یو قوم دی او بالکل بیا دلته کې باونډري ده اس اج تک بس ایکسکویشن کی گی سب معدنیات و دریافت کی گی سب د تیلو دریافت کی گی او اج تک وہ سوکھ زی انویسٹمنٹ بکئی نو انویسٹمنٹ دا پارا خوجو پکایدہ آگا پکار دا کنا ماحول پکار دا چاہا سا سازگار ماحول طور تا جوڑوے نو لازمی خبر دا چاہ دا قبائلی سیاسی نظام با ختم ہوئے جیسے قبائلی سیاسی نظام دن نوی ختم کرے اج تک خو انویسٹمنٹ نکی
خود دل تک چھ کمپلان وس حکومت روڑے وے کہ بل شیر روڑے دے رواج ایکٹ دا خو با هم هغه قبالی نظام او هغه د جرګې د پریکړو خبره
ورته د رواج زمانی خو تیری شوې دي. د رواج خو کوم د قبایل سره او قبایلیت سره د قبایلیت وختونو خو ډیر مخکې تللی دي. خلک په ګلف کې پیسې ګټي، خلک په ګلف کې ژوندون کوي، خلک داسې مالی دي چې د عربو ګسرې اچولي او په کلی کې ګرځي او یو بل سره بیا دوه کسان چې په عربو کې نوکری کړی وي په عربی کې خبرې هم کوي. نو دا کسی پیسې خو ډېر بدل شوي دي. که تا اندازه وکړي زمونږ په قبایلو کې ډېر خلک چې چا پیسې وګټل یا هغوی جمدون په قبایلو کې پریښی دی، هغوی څوک په پېښور کې اوسي، څوک په اسلام آباد کې اوسي، څوک په نورو ښاریو کې اوسي، جمدون ډېر بدل شوی دی. او دې بدلېدونکي جمدون ته زمونږ مشر دی محمود خان زمونږ ډېر قدرمند دی، هغوی ملګرو ته هم دا پکار دی چې لکیری دې کمیږي او د خلکو ته د یوه موقع ورکړي چې دې خپل متلکی جهان سره
وختونه چې دا خدا سیدا چې ما سره خپل خبرې کړې دي سو ځله پروګرام کې سره مرکه هم کړې ده. هغه چې زه خو د دې مخالف نه یم چې پښتونخوا سره یو ځای کوي، یا د اف سی آر مخالف نه هم چېر دادی په ځای پادشي، هغه دا د خلکو تپوس کوي ریفرنډم وکړي. نو ریفرنډم کوي نو د خلک غواړي ولې نه کوي؟
یا خبره داسې ده چې دا ریفرنډم خو موږ سم رسول رضا لیدلې دي، د ضیاء الحق ریفرنډم مې لیدلې دي، دا نواش دا مغول مشرف ریفرنڈم، دا 47 ریفرنڈم اوس خلکو ته یاد دی چې 47 کې پښتنو چې دا غوړ کو چرته ځای ا ا ریفرنڈم، دا ریفرنڈم ولا مسله بل تماشا ده، دا تماشې نه جوړول پکار.
خو نه انګسې باسي یو تپوس دی جی، تاسو د خبرو سره زه اختلاف نه کوم، ځان نه پېول په خاطر داسې وایم چې د فاټه د خلکو سره زماره ځنه خبرې کیږي مرکه مې کیږي. ټول خلک غواړي، ډاکټران، وکیلان، انجینران، طالب علمان، ښځې، سړي، مشران، پوهان، ټول زه دوه ګوندونه مخالفت کوي. هغه وایي چې ریفرنډم وکړي، اپوز هم غواړي، یعنی د دې یار هم نشته دی، ګنی څوک وبکې درغلې وکړي. نو بیا یاره د سره پرېږده شکایت لري شي.
خبره داسې ده چې څوک فوج غواړي یا فوج نه غواړي، د دې خبرې خو ما ته څه داسې ادراک نشته، زه په منځ داسې نه یم خبر. خو چې فوج غواړي بیا نواز شریف نشي رکو کوي، چې کله فوج غواړي نو بیا وکی کی
فوج په خپل پرس ریلیز کې ویلی و
بیا وکی چې په کار کې نشته. بیا بیا د نواز شریف او د فضل الرحمن خبره خو نه چلی،
البته وخه بکی ولګي،
بیا خو د فوج خبره چلی.
ډیر مهرباني،
بیرته هر کله قدر منو کولیدون کو تاسو ولید د بنګا شپ سره زمغه خبره ترې. اوس زمغه په دې پروګرام کې د وخت شوه د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو هم نن په دې ونه کې ټولنیز رسنیو سره باندې زمغه همکار ادان رشید بمغه ته حال راکوي. ادان رشید
ډیره مننه بنری صاحب، نن موږ خپل اوریدونکو لپاره په مختلفو موضوعاتو یو څو ټویټ سره غونډ کړی دي. د ټولنې اول د روجي په اړه احمد وقاص ګورایا یو تصویر ټویټ کړی دی. دا ښکاری چې یو زنانه او دوه ماشومان روژه ماتی ته ناست دي او د دسترخوان په خوا کې د یو هلک او د یو سړي تصویر دی چې چا په زوره بې درکه کړی دی. په روژه کې د خلک د بجلی لوټشیډنګ نه ډېر تنګ شوي دي. په سړکونو د احتجاج سره سره یو شمېر خلک په دې اړه خپل غبرګون په سوشل میډیا هم څرګندوي. په دې حقله نور یوسفزی په ټویټر لیکي، د مسلم لیگ نون تجربه کار ټیم په سلور کال کې کارنامه داده چې نن د رحمتونو په دې میاش کې اولنې پښمنې منګه په تیار کې کو او بیا یې نواز شریف ته بدې ردې هم لیکلې دي. په هیواد کې د سرشمیرنې په اړه عبدالمالک په ټویټر لیکي، په 2018 سرشمیرنه کې زمونږ د تحصیل 3000 خلک د پولیټیکل انتظامی د وجې د شمیرلو څخه پاتې شوي دي. موږ په دې اړه محمد ایجنسی کې د چارواکو او پوځیانو ته هم شکایت کړی خو هیڅ خوندې ونه کو. نن ورځ لپاره هم دومره، او زمونږ اوریدونکو او کتونکو کولای شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA DIVA. جیبونی ریسپ
ډیر مهرباني ان رشید ستاسو چې موږ سره ملګری شي وي. بیرته هر کله قدر مو لیدونکو دا خو ما سره ملګری شری په سټوډیو کې د وایس اف امریکا آشنا څنګه خبريال هغله جعفر خان صاحب سړي مشه جعفر صاحب
مننه باندې را صاحب کور ودان
کرکټ پرې کړو شو چې پاکستان سره به افغانستان لوبډل چې دا دوه لوبي کوي، یو په کابل کې یو په لاهور کې. د پاکستان د افغانستان او پاکستان کې سفیر او داسې نورو چارواکو یې هر کله وکړو خوشاله اظهار به وکړو. خو بیا موږ ځل په سوشل میډیا باندې خلکو نه غوښتل چې لوبه وشي، موږ په دې پوه کې قصه څه ده ولې خلک نه غواړي؟
مخکې دنه چې ستا د سوال جواب وایم، دغه د پریکړې خبره لا هم د بحث وړ موضوع ده. دا نن د سیشنبه په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ مشر عاطف مشال په خبري کانفرنس کې ویل چې موږ د اجنډا تر حده د پاکستان سره په مسایلو باندې توافق کړی دی. یعنی په دې معنی چې هغه نهایی پریکړه نه ده شوې چې دا لوبي به خامخا کیږي کنه به کیږي. یعنی فقط ما وخت
خدای خو پړوند سره دوی ونی عمر کړي وا چې کابل کې به یو کیږي او په پاکستان لاهور کې کیږي.
د بحث وړ موضوع دغه ده. دی په پاکستان کې چې کله کانفرنس درلود له شهریار خان او سیټي سره د ښکارول چې موږ په دغه موضوعګانو باندې توافق کړی دی چې دا به کله چې حضرت مرز اخلوال ویل چې دغه توافق شوه د خپل فیسبوک رسمي خبره وکړه او بیا ورسته چې د خلکو د افغانانو بل خصوص د پښتنو او د افغانانو ریاکشن یې ولیدو خبرګونی ولیدو هغه پوسټ هم لري چې بیا د افغانستان د کرکټ بورډ مشر په خپل فیسبوک کې ویل چې زه د خلکو عکس العملونو ته په درناوي سره به د خلکو په خوخه پریکړه کوم
ته لږ مو پوهه جعفر صاحب دې ترازو تاسو ول چې حضرت عمر زاخل وال کم چې د پاکستان کې سفیر دی د افغانستان هغه په خپل فیسبوک باندې اول مبارکي ورکړلې کامیابی وبولله او زیر ورکړ چالو به کیږي به چې افغانانو په خبرګون وکړو خفګان خود د خپل پوسټ ډیلیټ کړل ریکا
پوسټ ډیلیټ کا
واو
پوسټ ډیلیټ کا او به ونی لیکل چې ولې پوسټ ډیلیټ کا خو ظاهر خبره هغه چې خلکو لاندې ورته تون خبرګرونه وخدل حتی ځینې سیاستوالو د افغانستان د ټولنیزو رسنیو فعالانو او هغه خلک چې معمولا د افغانستان پر د پاکستان له سیاست سره جوړ نه دي هغه ورته د مثالونه کې خدل چې ته افغانستان سفیر ته زمونږ د استاد ته څنګه د داسې او چا سره د لوبو طرفداري کوي چې هغه په افغانستان کې عملا د افغان چارواکو په وینا په جنگ کې دخیل دی د طالبانو او نور وسلوالو ترشا ولر هیواد د افغانستان کې تر هغه یو ورځ مخکې په خوښ کې چې کوم 14 وشه طالبانو یې مسولیت واغ افغان حکومت په وار وروي طالبان خلک دي چې پاکستان ترشا ولر دی په پاکستان کې ځایونه لري نو بیا ځخلوال هم خپل پوسټ لري ک په تازه اقدام کې چې کله مشل کانفرنس ورکاغه ویل چې منګ د اجنډا تر حد د توافق کړل ما خپل د ارک سره چې خبرې وکړې د ولسمشر اشرف غنی د ویان سره نجیب آزاد سره هغه مونږ ته ویل چې مونږ به د اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت مرزا خلوال نه او د کرکټ بورډ له مشر نه د دغو مسایلو جزئیات غواړو د دې جزئیات له اوریدو وروسته او د خلکو خبرګونونو او ریاکشن ته په کتو به بیا ارک تسلیم نسی چې دا لوبي دی وشي او کوون شي
ما پوهه افغانان سوې د دې زیان بسوي کې کرکټ لوبو شي
نن سبا په افغانستان کې کرکټ یوازینی لوبه ده چې ډېر افغانانی ګوري بشمیر افغانانی ګوري زاړه والا تجاران سوداګر مولا قاری حتی طالبان هم ګوري مونږ نیمه شپه مونږ لیدو ته پاسیګو اوس په افغانستان کې کرکټ تر کرکټ ورپورته یو لوبه ده حتی د پاکستان سره چې د لوبو کوم خبر راغلی ده د دې کې خلک کرکټ بیخي هیر کړی ده خلک وایي چې دا سیاست ده سیاست کرکټ از سیاست او یا کرکټ د سیاست په توګه باید موږ د پاکستان سره استعمال کوو د دوی دلیل دا ده چې پاکستان د کرکټ د نړیوال شورا له لوري الته هیوادونه نه پریخدل کیږي چې په پاکستان کې کرکټ وکړي پاکستان منځوي شوی ده د دې ترڅنګ د کوم ورځ نه چې اشرف غنی راغلی ده د پاکستان سره تعلقات خنی دي او اشرف غنی حکومت هم کوشش کوي چې نړیوالو ته وایي چې پاکستان دغه دغه کارونه کوي او پاکستان یو څنګ تکي په سیمه کې هند پاکستان سره خرابې تنه لري ایران په دې ورستیو کې خرابې تنه لري افغانستان خپل په خاور سره نه لري نو وي داخله کوي په ټولنیز رسنیو کې چې پاکستان یوازې په سیاست کې منځوي شوی نه دی بلکې په لوبو کې هم منځوي شوی هندستان 13 ورځ د هند ورزش وزیر ویل چې موږ نو ورځو پاکستان ته بنگلاديش خپل الف ټیم ونه لګي انکار وکړ نو وي پاکستان افغانستان سره یو گیم کوي یو لوبه کوي یو لوبه کوي دوی غواړي چې افغانستان خپل هوا ته وګواړي بیا کرکټ نړیوال شورا ته وایي چې ګوره منګه بام نه هوا دیو افغانستان چې انټرنیشنل سټیټس لري دغه نور هوا دونه راوست
خدای وجدا اسی پاکستان خو تاسو ټول خبرې چې وځ کرکټ چې کم دا خپل کم د پاکستان سوپر لیګ او دا غي یو لو په لاهور کې شوی و تاسو دا ټول خبرې په خپل ځای هم سمې دي خو اسی خو افغانان منی د کرکټ مشران خصوصا دا منی چې د پاکستان کرکټ په خصوصیت سره د افغانستان د کرکټ ډیر کومک کړی دی
ما امغه شوېل د دې ترڅنګ چې افغانان دا منی چې ځینو افغان لوبغاړو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی اوس هم ځین افغان لوبغاړي پاکستان کې کرکټ کوي د ځینو کورنۍ هم په پاکستان کې وسشته دا منی مګر دغه حالات چې کوم دي دا وسنی حالات دا د دې لپاره سازګار
راځي چې تاسو فکر کوئ چې دا سنځري ملګری نور هم فکر کوي چې د کرکټ ډیپلوماسي چې ورته وي یا د کرکټ سفارتکاري چې د لارې د دوړو ملکونو ملګرتیا د پخوانی په رنګ بیا یو ځل حقیقت بد نه ده
د هغه خلک چې د پاکستان او د افغانستان د لوبو طرفداري کوي دا غوې دلیل هم دغه دی وایي چې موږ د پاکستان سره خراب اړیکې نه لرو پاکستان د موږ سره خراب اړیکې نه لري نو دغه کرکټ کې دی چې دغه د کرکټ د لارې د پاکستان سره کوم لوبي وکړو زموږ ټیم پاکستان ته ځي د پاکستان ټیم کابل ته راځي نو دا د یو د نوې اړیکو یو پیل دی دغه خلک چې دغه لوبو طرفداري کوي دا غوې دلیل هم دغه دی چې پرې د لوبي وشي لوبي او سیاست د سره جلا شي او د افغانستان د کرکټ بورډ مشر مشال په وار وارم دغه خبره وکړه چې سیاست سیاست دی لوبه لوبه ده موږ به کوشش کوو چې سیاست او لوبه سره جلا کړو
مختصر جواب راکړه د دې لوبي امکانات وسوم شته چې وشي کنه امکانات بالکل ختم
امکانات شته ځکه عاطف مشال چې په خپل کانفرنس کې خبرې وکړه ډېر ډاډو او ما چې د ارک سره خبرې وکړه هغه ویل چې موږ به ورسې په تصمیمونه سترو سره درت کوم خبره ښکار نه ده
ډېر مهرباني جعفر
هانس
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستګرام VOA دیوا او په یوټیوب VOA دیوا نیوز.
همداو د نوزي پروګرام واشنگتن ټو خیبر زه د پروګرام قربا رحمان بندرې ساسو نه غواړم اجازه خو تاسو کول شئ زمونږ فیسبوک VOA دیوا او زمونږ ټویټر VOA دیوا لایک کړئ خوښ کړئ زمونږ ویب سایټ ته www.divaradio.com. هم دې سره زه ساسو نه اجازه غواړم، خپل خیال ساتئ.
دا وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منو ورو ته په واشنگټن تر خیبر خبرونه تاسو واوریدا او هم ولیدله. او اوس هم یو راپور تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان حکومت وایي په تیرو شپږو کلونو کې قبایلی سیمو کې د ترګری له عمله 15,200 کسان وشل سوي دي چې پکې 204 دیرش لیویز، 104 اویا خاصدار او 15,302 دیرش عادي وګړي وشل سوي دي. او د تر څنګه دا هم ویل کیږي چې تر اتیا زره زیات کورونه په قبایلی سیمو کې د ترګری له عمله اوران سوي دي. دا شمیرې د سیفران یا د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کامی اسمبلی غړي عبدالقهار خان ودان د وی پښتنې په جواب کې جاری کړی دي. تفصیلي ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
دا شمیرې د سیفران وزارت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي پارلیمان غړي عبدالقهار خان د یو پښتنې په جواب کې ښکاره کړې دي. عبدالقهار خان د ریډیو ته وویل د دې پښتنې مقصد یې د قبایلي سیمو پښتنو ته رسیدلې زیان راښکاره کول.
قبایل چې دي هغه ډېر زیات متاثر شو په دې کې مشوار کړی چې د کوالیشن سپورت فنډ چې دي تاسو ته رسیدلې دي او زموږ د شتګردي څونه انسانان چې دي هغه د خپل ژوند سلاس ورکړی دي شیران شوي دي او څونه پوسټیج دي څونه ولس دي او بیا هلته څونه خلک د پوجي سور رانو خپل کورونه پرېښول. بیا د هغه کورو د خرابېدو تخمینات څو ده
سپران دا هم ویلی چې قبایلی علاقو کې نږدې 80,000 کورونو ته زیان رسیدلی دی چې پکې 2,401 د حکومتي امداد جوګه ګرځول شوی دی. سپران وزارت دا هم ویلی دی چې پاټا کې خوشا 3 بلین روپۍ د شهدا پیکج په مد کې تقسیم شوی او څه د پاسه 15 بلین IDPs ته ورکړل شوی دی. خو عبدالقهار خان وایي د سپران وزارت د پښتنې مقصد د کولیشن سپورت فند د مصرف معلومات ترلاسه کولو خو هغه پښتنو ته جواب نه دی ویل شوی.
غلا پک شي کده د غلا جواب دی نه لري او غلا یې کړی دي او د غلا د پاره چې هلته موږ کوم دي ته یې شي چې کوم میکانیزم دی یې شي دي هغه میکانیزم دی نه شي موږ وایو چې هغه صفاق میکانیزم کې دي کبایل راغلي دي تخصیب دي متاثر شوی دي دغه IDPs دي IDPs مشران دي دا وو د ولس نمائندگان دي دونه سي منګان دي سنشان دي دا سنشانو منګانو د دې قبایلی مشرانو د دې شرکت دي د هر څه په سي درخل دي د دې شرکت دي دا په سي دي او د شهر روپي خرڅي دا په کاج دي پروګرام ته هیڅ خرڅي.
کولیشن سپورت پن پاکستان ته د کال 2001 نه په دې خو د امریکا سره ترګري چې جګړه کې د مرستې کولو په لړ کې ورکول کیږي. یو اندازې تر مخه تر اوسه پاکستان کولیشن سپورت فند کې 1.5 بلین ډالر اغیستی دي. څېړونکي وایي ترګریز جګړه کې تر ټولو زیات قبایلی سیمه متاثره شوي او د کولیشن سپورت فند شند پروګرامونو زیاته برخه هم دلته مصرف کول پکارو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
نو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو د دیو راډیو تلویزیون خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی او په څو شیبو کې به بل خپرونه شپه په خیر پیلېږي. او قدر من اوریدونکو د دې خپرونې قربانه وو زه منزه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ، د دې خپرونې پروډوسر وو زمونږ همکار را کلیم افضل او د انجینرانو څخه هم ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی لاس پارو سر وړه او آواد اوسئ.